په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو مو رپورټونه درته راوړي. خبرونه به له احمد الله غور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. پاکستان جمهوری تحریک د سنټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی او د امریکا سنټ به روانه اونۍ کې د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ په افغانستان کې د امن او په قبایلي ضلعو کې د فوزي عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري په 1 په پېښور کې د غورزنګ د یو وژل شوي فعال ارمان لوني د دویم تین په مناسبت جوړ کړل شوی غونډې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په موخه به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د نوموړي وینا وه چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کوي او امن غواړي. د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استازي محسن داوړ وینا وه چې په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو دوران چې څومره هم پښتانه وژل شوي نو د هغې پلټنې غواړو. د غورزنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په حکومت تور په پورې کولو سره مشال رډیو ته وویل چې غونډه ودرولو لپاره نه صرف د غورزنګ پلویان یې نیولي دي بلکې په پېښور کې د موبایل ټلیفون خدمات ودرولو ترڅنګ هغه دوکانداران یې هم منی کړي ول چا چې دوی لا د غونډې لپاره کرسۍ او لاؤډ سپیکر ورکولې. حکومت د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې دوی پرم نه احتجاج او جلسې جمهوري ګڼي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د جنوري په 1 د فروری په 1 په کراچۍ کې د رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده نو بیا د اپوزیشن نو بیا د آرډیننس جاری کولو څه مقصد وو. نوموړي د دې صدارتي فرمان جاري کول حکومتي بدنیتی وبلله. بلخو د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملتان کې یوې جلسې ته وویل چې ولست معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخستل کېږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو غړی نیولې دی. د ننګرهار د والید له دفتره د فروری په 8 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سید کامران په نوم یو تن چې د القاعده شبکې غړی و نیولې دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې نیول شوی کس په ننګرهار کې د القاعده شبکې د جلب او جذب مسؤل و او له وسلوالو طالبانو سره به په ګډه یې په ننګرهار کې ترهګریز پلانونه جوړول. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د امریکا سینټ به روانه اونۍ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد په دویم ځل د مؤاخذې بهیر پیلوي. د فروری پر 9 بعد د سینټ سل غړي لکه د قاضیانو د دې بهیر برخه وي او دې نتیجې ته برسي چې آیا پخواني ولسمشر د هغه بغاوت د راپارولو ذمهوار وو چې د موجوده ولسمشر جو بایډن د منتخب کېدو نه پس د کانګرس لخوا په رسمي توګه د پخلي پر مهال د پارلمان په ودانۍ کې بلوه شوی وه او خلک پکې وژل شوي وو. د فروری پر 1 د ای بی سی ټلویزیون د نظر پښتنو د نتیجو لمخه چې 55% امریکایان په دې حق کې دي چې سینټ د پخواني صدر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه وکړي او په مستقبل کې د پرې د ولسمشرۍ د څوکۍ د انتخاب لپاره پابندي ولګوي. خو دې لپاره دا مهال په سینټ کې موجود ډیموکرات ګوند 50 غړو ته د ریپبلیکن ګوند د 10 سینټرانو ضرورت دی چې دا کار تر ډیره حده ناشونې ښکاري. او اخری خبر. پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماتې په ورکولو سره د دوو میچونو سیریز په خپل نوم کړو. د فروری پر 8 په راولپنډۍ کې د دویم ټیسټ میچ په 15 ورځ د جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 رنزونو آوټ شو او دا شان پاکستان دا میچ 95 رنزونو سره وګټلو. پاکستان لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل او د جنوبي افریقا ټول ټیم یې په 201 رنزونو آوټ کړو. پاکستان لوبډلې په دویم اننګز کې 298 رنزونه جوړ کړل او جنوبي افریقا ته یې د میچ ګټلو لپاره 301 رنزونو هدف ورکړو. خو په دویم اننګز کې جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 رنزونو آوټ کړو او دا شان پاکستان دویم میچ هم وګټلو. د پاکستان لخوا حسن علي تر ټولو زیات 10 لوبغاړي آوټ کړل. پاکستان له دې وړاندې جنوبي افریقا ته په لومړي میچ کې هم په 0 سره ماتې ورکړې وه. د دواړو ملکونو ترمنځ به 3 شل ورځې لوبې د فروری پر 11 14 او 14 په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه مو درته راوړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پیښور کې بجلسې ته وویل د دوی سولیزې مبارزې پښتانه د خپلو حقونو لپاره سره یو کړی دي.
پی ٹی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ٹی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د حکومت هغه آرڈیننس رد کړی چې وایي د سینیټ راتلونکي ټاکنې د ښکارا رایو له لارې باید وشي. یو شنونکی وایي داسې ښکاري چې حکومت خپل پلوي ګوندونه له لاسه ورکړي ځکه یې آرډیننسونو ته مخه کړې.
په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
او د مردان د صحت محکمې مشر هغه ستونزه را په ګوته کوي چې له وجې د صحي کارکونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګولو چاري اغیزمنې شوې دي. دا همولنې رپورت. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ خرمان لونی دویم تلین پرون په پیښور کې د یوې جلسې په ترڅ کې ولمانځه. د غورځنګ مشرانو جلسې ته په ویناو کې وویل د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په مخه به خپل سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. غورځنګ په پرونۍ جلسه کې یو وار بیا د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو، د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو او پر پښتنو سیمه د جنګونو او نامنې پیښو د اصلي لاملونو معلومولو لپاره د یو نړیوال کمیشن جوړولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. حکومت او پوځ وایي پخوانی فاټای تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکه کړې او هلته یې پرمختیایي چارې روانې کړې دي. حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ یو شمېر غوښتنې پر ځای دي او په تدریجي ډول د پوره کولو هڅه به کوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د غونډه چې وړاندې نه د پیښور سپیریر ساينس کالج د لوبه میدان کې تابع شوی و. د ځلی انتظامی په منې کولو پیښور موټروې سره نږدې په یو میدان کې نن د اتوار په ورځ وشوه. د غورځنګ زنانه غړي سنای جاز مشا لیډو ته په دې خپلول چې د نور کله پښتون حکومت دوی ته نه د غونډه اجازه ورکو، نه د دوی خلک د جلسې زیاتره پرې خودل او ورته موبایل فون سرویس بندولن علاوه د دوی کسان یې هم نیولې دي.
دا جلسه مونږ جوړ کړې و په سویر ساينس کالج ته اپوزيټ. خو پرون د ریاستي ادارو لاړه چې کوم کریک ډاون او زموږ خلک گرفتار شو. اسسټنټ کمشنر احتشام نومیږي هغه تللی دی او هغه باقاعده دکانونه سیل کړل چې چا مونږ له کرسي راکولې، چا مونږ له ساوند سیستم راکولې.
دا جلسې شروع کې دورستو د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې ویل چې د دوی تحریک د خپل پښتون ولس او د کلتور او ژبې د خدمت نه علاوه دوی رایوځي هم کړل. دی غوښتنه وکړه چې په پښتنه خوره که د پولی دی غړی او که هغه غړه دا ترهګرۍ په ضد جنگ دی خاتمه وکړی شي، ځکه چې دلته امن نه وي راغلی نو په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی.
پی ټی ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی. پی ټی ایم د ولسونو په منځ کې مینا جوړ کړه. په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی د دې جنگ مو کټر مخالفت کوو. په دې خاورې باندې امن د ټوله خطې امن دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی حسین داول په دې مقول چې د دوی ټولې غوښتنې لا هم حکومت نه دی منلې او تر هغه به خپل تحریک دوامدار ساتي چې تر څو د دوی بنیادی غوښتنې نوي منل شي.
موږ دا وړو چې دلته چې زمونږ د پښتنه کم شهیدان شول ته زمما په خاورې کې کوم وینه وبېدله. موږ د هغه جنگ پلټنه غوړو چې د هغه جنگ تحقیقات شي. ما باندې غوته دا الزام لګای چې بای دلته په دې شپه جلسه کې ناراوله کې دا ولې لګی درا بیا ته په خلکو باندې فایرونه کټ کای نو تراشه چې موږ ته وایي چې مثال د دې جنگ تحقیقات کوم نه د تحقیقات
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم خپل غوښتنې تکرار کړې چې لا درک شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي، قبایلي ضلعو کې دې واک د پوسټ پر ځای ولسی یا سویل انتظامیې ته ورکړي شي او د آرمی پبلک سکول او د نورو بېګنا وجل شو پښتنو او بلوچانو کسانو خپلوانو ته دې انصاف ورکړي شي او د غورځنګ غړو ته دې د یو ځای نه بل ځای ته ددلو او د راغونډېدو یا جلسو حق هم ورکړي شي. بلخو د پاکستان حکومت او د پوسټ ویاند ادارې آی ایس پی آر هم وار په وار ویلي دي چې د پی ټی ایم هر یو آئینی غوښتنې منلو ته تیار دي او منلی هم دي. خوای کله به هم د ریاست پر ضد ولس را پارولو ته دوی پرې نږدي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د هیواد د ولسمشر هغه فرمان یا اورډیننس رد کړی چې پکې د سینټ راتلونکي ټاکنې د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو د کولو ویلي دي. طریق انصاف حکومت وایي د دې اورډیننس هدف د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د رایو اخیستو مخه نیول دي. دا چې ولې حکومت د دې مسلې حل لپاره پارلیمان ته نو لاړ او صدارتي اورډیننس یې جاری کړ، د دې پوښتنې ځواب به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وورو.
د فروری په اوم نیټه په کراچی کې رسنیو سره خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن اویل د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره چې حکومت کوم صدارتي ارډیننس راوړي هغه دوی ټول ګوندونه مسترد کوي، ځکه چې دا په بدنیتۍ اړه دی او دا چې حکومت د سینټ انتخابات هم لانجمن جوړوي، او بل دا چې یو طرف ته حکومت په عدالت کې د سینټ انتخاباتو لړکی ریفرنس جمع کړي او بل پلو یې دا ریفرنس هم را
ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں،
کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت دی وئی، یو طرف تا اوی عدالت تک للی او پدی پا عدالت کی اور روانہ دا، او بل پل الیکشن کمیشن ہم حکومت تا ویلی چی پا کار ڈول دا انتخابات نشی کے دے، او بل دا چی حکومت پدا سی وقت کے دا آرڈیننس پاس کرو چی دا قومی اسمبلی اجلاس ہم روان ہو
آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا.
بل پلو هم د فروری په اوم نیټه په ملتان کې یوې دستوري تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دوی یوازې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه نیولو لپاره او په دې کې د روڼتیا راوستلو لپاره د ارډیننس راوړی. دی وی ټول ته معلومه ده، ټول پاکستان ته معلومه ده چې د سینټ په انتخاباتو کې خرڅول او غستل کیږي. تیر د سینټ په انتخاباتو کې هم تاسو کتلی چې د خرڅول او غستو منډي لګې دي او د زمیرونو غستونکو میدان ته را دنګلې وو. نو عمران خان د دې نوټس واغستو چې دا روایت سم نه دی چې یو منتخب استازي دې خپل ووټ خرڅوي، نو دا د ولس ته اعتماد د خرڅول په معنی ده.
سودا
تو پاکستان د بیلا بیلو رسنیو په وینا چې په کال 2019 کې حکومت و صدارتی ارډیننس پاس کړي او دارنګي په کال 2020 کې یو دیرش صدارتی ارډیننس پاس کړي، او په دې کې دوه هغه لانجمن ارډیننس هم شامل دي چې پکې یو د هندستان د نیول شوی افسر کلبوشن یادیف ته د کونسلر رسایي او بل د نیپ په قانون کې د بدلون ارډیننس شامل دي. له دې وروسته دا پوښتنې راپورته کیږي چې حکومت ولې د پارلیمان په موجودګۍ کې ارډیننسونه پاس کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو
ضرورت پیخیږي چې کله حکومت مخالف ډلو سره یعنی اپوزیشن سره بالکل ورکینګ ریلیشن شپ هم نه ساتي، هغه ټایم چې بیا حکومت سره په خپل شمیره هم پوره نه وي چې هغه د قانون سازي خطر کې سره وکړي. تاسو وګورئ چې نه صرف حکومت مخالف ډلې د حکومت نه خپه دي، منګل صاحب ته لاړو د ایم کیو ایم خپګانونه په خپل ځای باندې شته دي. په دې وخت کې یو داسې تاثر جوړ شوی دی چې حکومت سره غالباً چرته اکثریت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په درېمه نیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره قومي اسمبلی ته شپږویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړی وو، د کوم چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت وکړو او په بل یې خپل رای ورنه کړه. یاد دی وی د روانې میاشتې په یولسمه نیټه په یو سل څلورو سینیټرانو کې د 250 سینیټرانو شپږ کلنه موده سرته رسی. دا وخت په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو لپاره خفیه رای کارول کیږي، خو حکومت وایي دوی بوس دا طریقه کار بدلوي. سراد ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وایي د ګوند ځینو نړیوالو ادارو د خبره پر ځای بولی چې وایي په پاکستان کې جمهوریت نشته او طریق انصاف ته د یوې ایجنډا لمخې حکومت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاسي ګوندونو باید د جمهوریت لپاره خپل مبارزه نور هم تیز کړي. بلخوا حکومتي ګوند طریق انصاف وایي اقتدار یې د جمهوري انتخاباتو له لارې ترلاسه کړی او خپل 15 کلنه آئینی موده به پوره کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سواد سنگوټ کې د جماعت اسلامي پاکستان امیر سراج الحق د دستوري ته وینا کې ویلي په پاکستان کې سیاست صرف د ذاتی مفاداتو لپاره روان دی. د عوامو سره زیاته کیږي. دوی وروسته خبریالانو سره خبرو کې ویل چې بعض نړیوالې ادارې د وخت پاکستان کې روان نظام باندې چې کوم د غیر جمهوري عمل تورونه لګوي دوی د هغې سره متفق دي.
نړیوالې ادارو چې کومې سروې کړې دا خپل موقف اظهار کړی دا بالکل ټیک دی. دلته جمهوریت نشته دی، دلته میډیا یرغمال ده، دلته ایوان یرغمال ده، دلته عدالتونه یرغمال دي، او دلتا خلکو ته آزادیانه نشته ده. په دې وجه نه د یو حقيقي جمهوریت نظام د پاره د مزید جمهوریت جدوجہد ضرورت ده.
د جمهوریت اسلامي په بیان ځای خبريال سید شهاب الدین وای چې د پاکستان زیاتره اولسوم د غنی چې پاکستان کې دولت د مرزي حکمرانان ناراضي
د جمهوریت په ول سره خبره دار چې څنګه سراج الله کوئی دسی عام وګړي عام خلکوم دا خبره کوي چې یره په پاکستان کې حقيقي جمهوریت نشتا. لکه دا تر اوسه پورې چې کم دینو په دې کې شکوک او شوبات دي چې یره هر حکومت کې چې حکومت راځي نو پې کې د اسټابلیشمنت نو مغستې کیږي چې اسټابلیشمنت دا وکړل اسټابلیشمنت دا وکړه.
د جمهوریت اسلامي مشر سراج الله په ډاګه کړي چې دوی پارټي با د حکومت لړکول لپاره د احتجاج لړۍ جاری ساتي. بل خو په ملک کې واکمنی پارټي پی ټی آی بیا بیا ویلي چې دوی د عوام ووټ منتخب شوي او ملک به 15 کال حکومت پوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
سندھ حکومت د امریکایي وجل شوی خبريال ډینیل پرل په تختونه وجنه تورن عمر شیخ او د غملګری د زندان د پانسالی خونی وستی دي. د سندھ اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د فبراير پر ومه مشال ریډیو ته ویلي دوی د سپریم کورٹ په حکم عمل کړی دی او دا کسانې یو سرکاري ریسټ هاوس ته لیږلي دي. 38 کلن ډینیل پرل د امریکای وال سټریټ جرنل ورځپاڼې خبريال و چې د 2002 زیږدیز کال په جنورۍ کې په کراچۍ کې هغه وخت برمتا وروسته ووژل شو چې د اسلامي توندلارو وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې. نیاز علی معلومات راکوي.
سن حکومت د امریکایي وجلې شوی جرنالیست ډینیل پل په تختونه او په وجنا تورن احمد عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستلې دي، خو د زندان په دیوال د ننه جوړ د بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. سن حکومت د سپریم کورټ د هغه مرستو دا ګام پورته کړی دی چې سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ او نور مرګری د زندان د پانسۍ د خوني څخه وستل شي او سرکاري ریسټ هاوس ته منتقل کړي شي. د سن د کورنو چارو محکمې د پروري پښپګما پخپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې ډینیل پل په قضیه کې ټول تورن کسان د زندان د پانسۍ د خونی څخه وستل دي. تورن احمد عمر شیخ او د هغه ملګری فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل با په دغه ودانۍ کې ساتل کیږي او دوی تبا د ټلیفون او انټرنیټ کارولو اجازه نوي. د سند اطلاعاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د مشال ریډیو په پښتنه صرف دومره ویلي چې موږ د سپریم کورټ په امر عمل کړی دی. احمد عمر شیخ او نور کسان د زندان نه بلې ودانۍ ته اړولې شوې دي. د پروري په 2 منېټه سپریم کورټ په دغه قضیه کې امر کړی وو چې عمر شیخ دی د امنیت سرا سرکاري ریسټ هاوس ته واستول شي چې سحر د 8 بجو نه تر ماخام 5 بجو پورې به د هغوی کورنۍ هم دلته د دوی سره پاتې کیږي او تګ راتګ کولی شي. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 18 منېټه د عمر شیخ او نور مرګرو د خوشی کولو امر کړی وو، خو بیا د جنوري په 29 سن حکومت په دغه اړه سپریم کورټ ته بیا د اوریدنې خواست کړی وو. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی سیال سره د امریکایي خبريال ډینیل پل د وجنی په مقدمه کې د اصلي تورن احمد عمر شیخ او نورو خلکو کسانو په تړاو هم خبري کړې وي. د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 29 په خبره شوې اعلامیه کې ویلي وو چې انټونی بلینکن له شاه محمود قریشي سره په دې خبري کړې دي چې څنګه د پرل د تختونی او د وجنی په مقدمه کې د دغه خلکو تر هغه د مسول ګرځولو خبره یقیني شي. دا اعلامیه لمخه انټونی بلینکن د پرل په مقدمه کې د خلکو تورونو کسانو د خوشی کولو پاړه د پاکستان سپریم کورټ د امر په تړاو د امریکې اندېښنې یادې کړې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جنوري په 18 په ټویټر هم لیکلی وو چې هغه د عدالت د دې پریکړې لامل چې ډینر پل قاتلان او تختون کی خوشی کړي جوړ اندېښنه لري. د احمد عمر شیخ او نورو وکیل ویلی وو چې تیر کال د دسمبر په 24 د سن های کورټ فیصلې په دغه سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه بعد ممنول خروج کسانو یا ایگزیکټ کنټرول پولیس کې واچول شي او دوی به په هر بهشي سپریم کورٹ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ خبريال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دریو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي، خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورټ کې خواست دایر کړی وو. د سن های کورټ په اپریل کال 2006 کې د سلور واړو د سزاګانو ختمولو او د خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عام نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت د امر تایید کړی وو او له خراسی حکومت د بند مودا د دریو میاشتو لپاره غزولی وا. خو د سن های کورټ د قضیې اوریدنې وروسته تیر کال د دسمبر په 24 د حکومت دغه امر ناقانون عمل وبالو او وی ویل چې شیخ او نور کسان دی خوشی شي. 38 کلنا ډینیل پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې رک شوی وو او بیا یوم یشرستو مړ مندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې په نوم په یو سړنیز رپورت کې داوا شوی وو چې د پرل د مړنی په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانی اورول شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خبر شوې چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې ډېری ډاکټران او د هسپتالونو نور عمله د کورونا وایرس ضد واکسینو لګولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صوبې د صحت محکمې یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي له دې باوجود چې د کمپاین د اولنی پړاو کارونه یو څه سست روان دي، دوی ډاډه دي چې ټول راجستر شوي صحیح کارکوونکي به واکسین شي. د پېښور د هسپتالونو ځینې ډاکټران بیا وایي د کورونا ضد چینایي واکسینو له کیفیت مطمئن نه دي او ځکه یې نه لګوي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د ډاکټرانو قربانیو ته اشاره وایي چې حکومت باید د ښارونو ترڅنګ د کلو د صحي مرکزونو کارکوونکو ته هم کورونا ضد واکسین ورسوي. تفصیل په دې رپورت کې.
رپورټونه وایي په خیبر پختونخوا کې د فبرورۍ پر 3مه د هسپتالونو عملیتا د کورونا ضد واکسینو لګولو په پیل شوي کمپاین کې د خالي تر ورځې پورې یوازې 400 او 8 کارکونکو ته واکسین لګول شوی. حال دا چې دغه 400 ورځو لپاره هدف 3200 کارکونکي ټاکل شوی.
د صوبایي حکومت ځینو چارواکو ویلي دوی به د ګل پورس په اسلام آباد کې د کورونا وبا د کنټرول کمی ادارې په غونډه کې دا موضوع راپورته کوي او وړاندیز به کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د هسپتالونو هغه کارکوونکي چې د واکسینو لپاره تر اوسه راجستریشن نه دی کړی واکسین کړي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د فبرورۍ پر 8مه مشال ریډیو ته وویل د سرکاري چټیانو له وجې د واکسینو لګولو چارې یو څه اغیزمنې شوې، خو دوی ډاډه دي چې د دې باوجود چې واکسین نوې دی او ځینې کسان شاید اندېښنې ولري کمپاین به په کامیابۍ مخته ولاړ شي.
زموږ هیلث ډپارټمنټ تقریبا 8000 کسانو باندې مشتمل دی، خو لکه پدې کې تقریبا 23-24000 کسان هغه دي چې کوم ډایرکټلی د آی سی یو ایچ ڈی یو د آیسولیشن د کووډ 19 د مریضانو د پاره دي. نو موږ داخله کول مخکې کوو. نوې ویکسین دی خلکو کې یو یاره شته، خو چې څنګه خلک ویکسینیټ کیږي نو دا چې زموږ د هیلث سټاف هغه یاره ختمي کوي لګیا دي لګی چې
د ساينوفارم په نوم د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو 15 لکه خوراکه د فبرورۍ پر 2مه اسلام آباد ته ورسیدل او په ورپسې ورځ یعنی د فبرورۍ پر 3مه له حکومتي پلان سره سم د ټول ملک د هسپتالونو هاغو ډاکټرانو او طبي عملی ته یې لګول په رسمي توګه پیل شول چې د کورونا ناروغانو د درملنې په چارو بوخت پاتې شوي ول. خود پېښور په تر ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال کې کارکوونکي او سرجن ډاکټر عطا الله وایي دی او ډیری ملګري ډاکټران یې د چینایي واکسینو له کیفیت او اثره مطمئن نه دي او ځکه لګولو ته زړه نه ښه کوي.
ډاکټران چې کوم نو دا غي دا جنون یو کنسرنز یو سوچتا یو خو چاینیز پروګرام دی زم دا چې په دې باندې پراپر ټرایلز نه دي شوي، د دې د ریزلټس مونږ ته هیڅ پته نشته. درې مغټه خبره دا چې د دې د سایډ افیکټس مونږ ته لا پته نشته چې دا کومه کمپنی په چاینا کې جوړ کړی دی، دا ملټای نېشنل امریکن یا فرنچ یا انګلیش کمپنی دی یا جرمن، دا غي په شان دي چې نو موري کمپنی نه دا ما په خپل لاره نه دی لګولې، هلکه مته دوزلو وینا وشو چې راشه د خپل ویکسین دی ولګو.
خو په خیبر پختونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر رضوان بیا د صحي عملې لپاره د واکسینو پروګرام ته خوشاله دي. د په وینا واکسین د دوی وازنۍ اثر ده چې د خپل کار پر مهال له کورونا وایرس خوندي ووسی. نو موري البته حکومت غواړي چې په کلیوالو سیمو کې کارکونکو ډاکټرانو ته هم واکسین ورسوي.
چې خامخا به مطلب انجکشن لګوي ویکسین به لګوي
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صوبې له هغو سیمو ده چېرته چې سرکاري صحي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینو لګول پیل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر کچکول مشال ریډیو ته وویل د کورونا ضد واکسینو اخیستو لپاره د رجستریشن پروسه په سر کې یو څه پیچلې وه چې له وجې د په خبره د واکسینو لګولو کارونه د پلان مطابق ونه شول. خو نوموړي ډاډ وښود چې کمپاین یې اوس کامیاب روان دی او دا چې تر دې وروسته به د سیمې عام خلک هم واکسین ترلاسه کړی شي.
ڈیسکیو کے دا اوسا پوری اتا سلوی کسانو تا زمو چی کم ہیلتھ کیئر پرووائڈر زی اگی تا کوئی ویکسینیشن شوی دی پائی ایم ایم سی کی ایک کش شوی دی غٹا سنزا پکی دادا چونکہ دا نادرا نا دیتا میسیجز رازی اور نادرا کی کم ایپ دی دا پارا دا غکڑے دا نورمبی کی پاگی کسا مسالہ وا بے شک دا پروسیس لگ سلو دے خود دا دی دا وجی نا دے جگنی دا ویکسینیشن باندے دا چاس کنسرنز دی بالکل دا سے مسالہ نشتا
رپورٹونا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله وایي چې د خالی پر ورځ په دې صوبه کې د کووډ 19 څلور ناروغان مړه او 155 نور کسان په دغه ناروغۍ اخته شول. د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 1952 کسان د کورونا وایرس له لاسه مړه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر ضلع وکیلانو پر خپل سرکاري وکیل د بډو رشوتونو اغستو ل تورونو کسانو سره د ناسم چلن تور پورې کړی دی. خو سرکاري وکیل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د قانون په چوکاټ کې خپل کار کوي. د زیاته کړي کله وکیلانو سره د پر ضد کم ثبوتونه وینو هغه د عدالت ته وړاندې کی. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر وګړېدو وروسته د اف سی آر زوړ نظام ختم شوی دی او په هر ضلع کې عدالتونه جوړ شوي دي. فرحات شینواری رپورٹ راکوی.
د خیبر بار اسوسییشن غړی او مشر وکیل محمد ابرار اپریدی مشال ریډیو ثوای چې موږ غواړو د خیبر ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر دی زر تر زر بدل کړی شي.
کلائنٹ راشی اغا وہ جموں تا ڈی پی پی سیب دا ویل ایون دلتا یو وکیل سیب اغا بی بی اے دغا کا او بی بی اے دغا دای چی کا کنفرم نشی ایکیوز لاک اپ تلاڑ شی حال تنا بیا پو پراپر دغا بانی تپا پوسٹ اریسٹ بیل بانی دغا کی اغا ایکیوز پا سہر مانی لاک اپ نروزی او دا بار روم مخی تا اما اغا وکیل لورزی چا چا والا بی بی اے کڑی وا چیر دا پلان کے وکیل کم جی کرے نو تی کوئسچن کو جو تا پلان کے وکیل پر تر آوت ایسی گئی لاک اپنا نو وا تو جی جی ڈی پی پی سیب راست ورے چ تا ور شو دا وکیل لا ولا نو دا دل یو کے سم یو خدا غلے چ پ الیگل مینز کی دی یو ڈیفرنٹ خپل وکیلانی دغه کړی دی بس دغه کوي سپورټ کوي.
مشر وکیل حبیب الرحمن پر دی وای موجوده ډیسټریکټ پبلک پروسیکیوټر د خیبر پولیس په یو شمیر عدالتي کارونو کې په غیر قانوني توګه ځان ته پابند کړی.
ټول سے جو گانے تے دغوری چھ بغیر دے مانا وے ایف آئی آر نہ درج کو لکہ تو ہر ایف آئی آر کی جگہ دے مانا رائے رائے خلو الان کے پنور ویز لکے داسے نشتا دے ایف آئی آر جگم دا دے ہر یو شہری جگم دا قانونی حق دے چاہے تانے تلاڑ لو تانے جگم دے ایف آئی آر لازمی درج کی کا فرض گیا تانے دار نہ درج کی یا اس چھ نہ درج کی لگے دے پارہ جگم دے 22A ضابطہ فوجداری سی آر پی سی لاندے اگر جگم دے ڈسٹرکٹ سیشن جج سر جگم دے غبیا درخواست کولے شی ہر یو دغه کی ماسر وسم جگم ماسر یو ایف آئی آر ایف آئی آر ماسر رشتہ دے کہ اگے کی لکھلی چ ڈی پی پی سے رائے لے کر ایف آئی آر درج کیا گیا لکہ 10 زنگ دا دوی دغه نہ علاوہ لکہ نور داس دے کرپشن ام بکی داس دے رشتہ دے داس ثبوت نہ بند شتا.
د خیبر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر میا عزیز سرمو د دوی پ دفتر کی ولیدل نو دوی رات د خپل غگنر ریکارڈ کول په شرط ویل چې مونږ هر ملزم سره د قانون مطابق چلند کوو. موږ د پاسا د ججانو یو غیر جانبدار مانیټرنګ نظام موجود دی. هغوی موږ ساری او کدی وکیلانو سره زموږ خلاف په کوم کیس کې د قانون نه تجاوز کولو، د ناانصافۍ یا بډې رشوتونو اخیستو څه شواهد موجود وي نو په کار د عدالت ته یې وړاندې کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوه. هلته اوس عدالتي نظام غځېدلی او قبایلي ولس په هر ضله کې د خپلو مقدمو لپاره عدالتونو ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
پختون ژغورنی غورځنګ یو ځل بیا د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشی کولو په قبایلي ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري پر 1 په پېښور کې وی جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د پاکستان حکومت د رښتیا او معلومولو یو داسې نړیوال کمیشن جوړېدو ته غاړه کیږي چې د پښتنو پر سیمه شوو د جنگونو سپیناوي وشي او له ترهګرۍ ګټه اخستون کې روښانه شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غوښتنې او بیان په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي ارډیننس مسترد کړی دی. د فروری پر 1 په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده، نو بیا د ارډیننس جاری کولو څه مقصد و؟ بلخوا هم پرون د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې وی جلسې ته وویل چې ولس ته معلومه ده چې د سینټ چوکۍ په پیسو اخیستل کیږي، خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د القاعدې شبکې یو غړی نیولې دی. د ننګرهار د والی له دفتره د فروری پر 8 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سید کامران په نوم یو تن چې د وسلوالو طالبانو سره په ګډه به په ننګرهار کې ترهګریز پلانونه جوړول نیولې دی. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ایران او امریکا ترمنځ د نړۍ له قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه کړکیچ د فروری پر 1 نور هم سخت شوی دی او د دواړو هیوادونو مشران له یو بل نه د لومړی اقدام غوښتنه کوي. ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خبرو میز ته راګرځولو لپاره په ایران به بندیزونه لري نه کړي. د دې مخکې د ایران ستر رهبر آیت الله خامنه‌ای ویلي و چې امریکا غواړي چې ایران د شوي اټومي لوزنامې تر لاندې خپل ژمنې پوره کړي، نو ورته به ټول بندیزونه لري کول وي. او پاکستان کرکټ لوبډلې په 2 ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماتې په ورکولو سره د 2 میچونو سیریز په خپل نوم کړ. د فروری پر 8 په راولپنډۍ کې د 2 ټیسټ میچ په 15 ورځ جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 او 11 رنزونو اوټ شو او دا شر پاکستان دا میچ 15 رنزونو سره وګټلو.
نمشال لړیو لند خبرونه اوس راځيو بلې موضوع ته. په هند کې له همالیا غره د واورې د یو لوی کمر یا گلیشیر پر وتلو وجه سیلابونه راغلي دي. په دغه په پیخه کې تر اوسه 13 کسان وژل شوي او شاوخوا 115 پیته نور لا درک دي. د ورکو کسانو د بندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د چارو پوهان وایي دا واورې د کمر خای په نړیوال آب هوا کې د راغلي تودوخې له وجې پریوته وي. د اسوسییټډ پریس اجانس رپورت له عبدالحی کاکړه اورو.
د هند په شمالي ریاست اتراکند کې د هیمالیا غره څخه د واوري لوی کمر پریوتو په نتیجه کې د بند ماتېدو او سیلابونو راتلو له کبله د اغیزمنو او ورکو کسانو د موندلو لپاره په پراخه کچه مرستندوی کارونه روان دي. هندي چارواکي وایي د فروری 8 تر سهار پورې د 13 کسانو مړی موندلي، خو 115 پته لا هم لا درک دي. د هندي فوج، نیمه فوج ځواک او پولیسو 2000 غړي د ژغورنې په عملیاتو بوختي. پاورکو کې زیاتره هغه کسان دي چې په برېښنا کوټونو کې کارونه کول، دوی په ټنلونو کې باندې. چارواکي وایي زیات کار پر هغه ټنل کوي چې پکې و دیش کارکونکي بند پاتې دي. د هند او تبت سرحدي پولیسو ویاند ویوک پانډه وایي الک نندا برېښنا کوټ مکمل تباسوي او داولی گنگا برېښنا کوټ ته زیان رسېدلې دي. د فروری پر 1 نیټه سهار د همالیا لغره څخه د واوري لوی کمر پریوت چې لکبله د اوبو بند ماتسو. په خړو کې سیلابونه راغلل چې یو کلی پلونه او نور تاسیسات یې له ځانه سره وابهول. ځینې کلی له خلکو خالي کړل سوي دي. کارپوهان وایي د همالیا غره په دې اړخ کې یو زر گلیشره یا واورین کمرونه دي.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
هند پرون افغانستان ته د کرونا ضد وکسینو دونیم 1500 ډوزا یا خوراک ورکړي قسم دا وکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان نه دی تایید کړی خو د امر روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې خای په اړه د دغه سازمان څېړنې لیوي او نه تر لسو ورځو وخت ونیسي په کابل کې د هند سفارت یو چارواکي افغانستان ته دغه وکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې له هغه هیواد سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ
د هندستان د بهرنی چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه وکسینو د سپارلو پر مهال ویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی خو لومړیتوب د افغانستان په سیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکو هندوستان د نړۍ درملتون دی زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملی شوی دی موږ د دې واکسینو سوداګري زړه خپرېږدو ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان
د افغانستان د امی روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یاد واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چاره پیل شي
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونې یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدې تصدیق وشیم کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او ورسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چاره پیل شي
چې صادر شوت واکسین د کشور تطبیق پات شوت
د وای دا واکسین په لومړی پړاو کې یو نیم لک روغتیایی کارکونکو ته تطبیقیږي د عام روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایی کارکونکو وروسته خونکو امنیتی ځواکونو بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي خاغلی مجرو دا هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عام روغتیا وزارت په سړوخونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوي خو صفر شوي نه ده د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړی پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 دوزا کورونا ضد واکسین ورکوي خو په اړه نور معلومات ورنکړل د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2,300 ډیر تری مړه شوي دي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېږ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
په خوس کې خبريالان د رسنیو مسولینو د زینو رسنیزو بنسټونو استادې د جګړې لخکېلو خلکو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د غي د فعالیتونو لپاره د لازم او سنتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي په دې ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبريالانو ژوند ته ګواښ دا وی پروړاندې له مهمو ننګونو څخه یاد کړی دی بلور ته د خوس چارواکو ویلي د ولایت کشفی ادارو ته یې ویلي چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو اورګانونو ته لارښوونه شوې ده د نجیب الله الوخیل رپورټور
د اکشن می پورس د غرغغ د سیمایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور می اخیل مشال رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي او د دوی د فعالیت لپاره د زمینه مسي
په خصوص کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه غوښنو ته پاندې نه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا غني
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبريال د جګړې خپل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستونی تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي نه دا چې د اړخته هم خطر متوجه کوي
د 2000 زیږدیس کال وروسته د بیمیاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی یاد شوی په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبريال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوی دي خوست کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبريالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی بل هم د ستونزه دا چې دلته خبريالان سخت باندې ښکنه کوي خپل امنیتي برخې ته خپل خوندیتوب برخې ته
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبريالانو ستونزو غوښتنو ته پکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبري خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوند اورګانونو ته لارښوونه شوې ده خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی ویل
موږ د دې خاطر باندې چې زموږ خبريالان د ټول موضوع غانو شاګاشي او د ولایت لیکرونو شاګاوي او د خلکو ته ورسوي او د خلکو پیشنهادونه ولایت ته ورسوي موږ راځل یو او دا موږ تشمین ولای د شي په اداري جلسه کې موږ جدي هدایت ورکړای د شي خبريالانو ته او تلویزیون او رادیو شبکو ته خپل ټول معلومات ورک
په افغانستان کې د اروپאי ټولنې استازوري د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور در رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللې دی ورما ورځ د استازوري پیو ټویټ کې ویلي چې د افغان خبريالانو او د بیان ازادۍ باید کلک ساتنه وشي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور خي چې تیر 2000 زیږدیس کال کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی دی
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون د غیواد وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا که څوک شک لري چې دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده نو کولای شي د ځان پور لپاره لومړی له اړوند سرکاري ادارې او بیا که ضرورت وو د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې له حکومت معلومات وغواړي دا قانون دومره مهم بدل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي حقوقو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا وړو جرمی تورونو غیب کړل شوی ول. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفاع یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې پر وړاندې کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پند په لاس کې راواخلي. په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبر شو کسانو د مندل لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلی او لزندانونو کورونو ته ستنه کړی دي. نوموړی د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رائټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائنی پبلک ډاکومنټ غلنه ورکوي. دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي، په فوجداری کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دای په ذریعہ باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغې ته اکسس و. ولکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترونیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په 6 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو لاري د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سلګونه او پاکستان کې زرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګریانې لري خو بیروزګار دي. دوی حکومت غواړي چې د روزګار بندوبست ورته وکړي. بلخ حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ورته ګران دي، خو دوی کوښښ کوي چې د کاروبارونو پیلولو لپاره قرضې ورکړي. اسرالم مومن د موضوع له تفصیل سره.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستری کې 118 پی ایچ ډی او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اری اپلای کړي دا، ایجوکیشن کې 23 کړي دا، په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړي دا، په فزیکس کې 9 دی، پولیټیکل ساينس کې 21 دی، زوالوجي کې 37 دی، کمپیوټر کې 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کې 39 دی، په اکانومی کې 61 دی، او 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې یی د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بیروزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیاته ده، نو دا سره چې سروایول ډیر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بیروزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټری ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړي وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او ځنو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیاتو لستو ځوانانو ته ورکړي.
د ځوانانو ته تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګراند ورکړل د خپل روزګار لپاره. نو هر کال کې دې په زرګونو ګریجویټس فارغېږي، نو ټول د لپاره کو ګورنمنت جاب سره پروواید کول هغه ممکن نه ده.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
په سواد کې یو شمیر سندرغاړي پر ټولنیزو رسنیو په تیره پر یوټیوب د دوی په نومو جوړو شو جالي اکاونټونو د دوی د سندرو د خپراوي له امله شکایت کوي. دوی وایي د دې کار مخنیوی نشي کولی او زخته پریشانه کړي دي. ځینې کتونکي بیا وایي چې په پاکستان کې ډیجیټل قوانین موجود دي او په دغه اړه هنرمندانو همداراز عامو خلکو ته عامه پوهاوی پروګرامونه باید وشي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
عظما پیاز د سواد بنګورې بن سره تعلق لرونکي یو ښکلن سندرغاړي ده. عظما د دریو کالو راسې سندرې وای تر دې دمه خپلې کمپوز شوې دویشتو نه زیاتې سندرې ویلي. عظما وای چې خپلې سندرې په سوشل میډیا ګورم خو چینل یې د بل چا په نوم وي.
زیاتر یوټیوب کې عظما په نوم باندې ډیر زیات فیک پیجونه دي. ما په خپل یوټیوب چینل باندې ما صرف خپل سونګ اپلوډ کړو. عظما د یو کال یوټیوب چینل او عظما تقریبا کافي سبسکرایبر جوړ شو. هغه چینل عظما هیک شو هغه بند شو.
د بن سره تعلق لرونکي یو بل سندرغاړي ګلالۍ وای چې د تیرو دریو کالو سه سندری زده کوي. په ودونو خادو کې سندری هم وای. دا وای چې ځانته په سوشل میډیا آی ډی جوړ کړی خو زیاتره ورپسې جالي آی ډی جوړ شوی او د لرکولو چل ورته نه ورزي.
ټیک ټاک آی ډی مشتا او فیسبوک مشتا نو چې زما په نوم باندې چلیږي نو زما مینوال زما ملګری زما فرند ټول به وای چې لکه دا د دی آی ډی ان دی د دی د غدی نو
د پیخور سره تعلق لرونکي وګما پیروز چې د خزو د حقونو لپاره تور سره صادر نو میټولنې مشري کوي وای چې د پخپل تحقیق کې د سواد بلا سندرغړو څخه خبري کړي. زیاتره سندرغړي د سوشل میډیا د فائدونه نه خبره دي.
دوی ته دا پته نشته چې دا مونږ څنګه استعمال کړو چې خپل غاني چې کوم دی یا خپل سهم چې دی هغه مونږ په غی باندې اپلوډ کو. ډیجیټل رائټس هم د دې قانون مشته په پاکستان کې ډیجیټل رائټس فاونډیشن د زور سره خپل هم کار کوم او د غشانت ټریننګونه ور کوي. د سه خلکو ته شاغي ته پته نه شي مونږ سوشل میډیا څنګه استعمال کو او دا هغه مونږ څنګه چې د فائدې څنګه اوچته کو.
وګما پیروز یاتوی چې د سواد سندرغړی او د هغوی کورنۍ لپاره د سوشل میډیا زده کولو باقاعده روزنې هم ضرورت ده او دا هڅه کوي چې سندرغړو ته د سوشل میډیا استعمال او سندري خوندي ساتلو عملی تربیتی ورکشاپ جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لدی رپورٹ سره د خبرونه د پای شیبو ته ورسیدو ورودونکو د خبرونو لنډیز بال احمد الله اور.
پښتون ژغورنی غورزنګ یو ځل بیا د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشی کولو او په قبایلی ضلعو کې د عملیاتو پر مهال د وجل شو پښتنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د جنوري پر د فروری پر ومه په پیښور کې ایوی جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویل د پاکستان حکومت د رښتیا او معلومولو یو داسې نړیوال کمیشن جوړېدو ته غاړه کیدی چې د پښتنو پر سیمه شو د جنگونو سپیناوي وشي او له ترهګرۍ ګټه خستون کې روښانه شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د غوښتنې او بیان په خبرګون کې سندي ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي آرډیننس مسترد کړی دی. د فروری پر ومه په کراچۍ کې رسنیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پښتنه راپورته کړه چې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده نو بیا د آرډیننس جاري کولو څه مقصد و. بل خو هم پرون د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې ایوی جلسې ته وویل چې ولسته معلومه ده چې د سینټ څوکۍ په پیسو اخیستل کیږي خو اپوزیشن نه غواړي چې په سیاست کې د درغلۍ مخه ونیول شي. ایران او امریکا ترمنځ د نړۍ له قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه کړکیچ د فروری پر ومه نور هم سخت شوی دی او د دواړو هیوادونو مشران له یو بل نه د لومړی اقدام غوښتنه کوي. ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خبرو میز ته راګرځولو لپاره په ایران به بندیزونه لري نه کړي. له دې مخکې د ایران ستر رهبر آیت الله خامنایي ویلي چې امریکا غواړي چې ایران د شوي اټومي لوزنامې تر لاندې خپلې ژمنې پوره کړي نو ورته به ټول بندیزونه لري کول وي. پاکستان کرکټ لوبډلې په دویم ټیسټ میچ کې جنوبي افریقا ته ماته په ورکولو سره د دوو میچونو سیریز په خپل نوم کړو. د فروری پر اتمه په راولپنډۍ کې د دویم ټیسټ میچ په پنځم ورځ د جنوبي افریقا ټول ټیم په 204 او 11 رنزونو آوټ شو او دا شان پاکستان دا میچ 95 رنزونو سره وګټلو. پاکستان له دې وړاندې جنوبي افریقا ته په لومړی میچ کې هم په 2 وکټونو سره ماته ورکړې و. د دوانو ټیمونو ترمنځ درې شل ورځې میچونه په 11م 12م او 14م فروری په لاهور کې کیږي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.